سلامونه ستړي مشه د شپې نه هوجي دي تاسو مخه غلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت وایندوي د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې 25 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. سمیلا مجاهد په لمه کې چونانې پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر خبره کړې ویلي چې د دې دوه خونړیو پیښو په اړه تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمیزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافرلونکو موټرو له ټانکرونو سره ټکر کړی چې په پایله کې په لسهاوو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوو واکمنو غږ کړی چې د خپل ژمنی پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غوندې په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون په نیویار کې وی غونډې ته وویل طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري اژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسلوالې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نو واکمنو چا د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه ازادي او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. د روسیې ولسمشر وایي روسیه د اوکراین په جګړه کې خپل اصلي هدف ته په نږدې کېدو ده. ولادیمیر پوتین په یو کانفرانس کې نن وویل روسیې ځواکونه د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې د پرمختګ په حال کې دي. ولادیمیر پوتین چې له نږدې 15 کلونو راهیسې په روسیه کې واکمن دی خپله خبره ډېره مشخصه نه کړه چې لومړني هدف یې څه دي، خو مخکې ویلي وو چې هغه وخت سوله ممکنه ده چې اوکراین غیر نظامي او بې طرفه شي. پر اوکراین د روسیې د غیر معجب برید چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی و لا هم روان دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې چې نن د زمبابوې په پلازمېنه هرارې کې ترسره شوه کوربه هیواد ته د 230 منډو په توپیر ماتې ورکړه. زمبابوې ته افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 اورونو دویمه لوبه وه. دریمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه واوریدل شي. په کندهار کې دوه ترافیکي پیښو خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. د هغو کسانو چې په دې پیښه کې وژل شوي کورنۍ غړي وایي وړاندې د دغې پیښې د قربانیانو د کورنیو سره مو خبرې کړې دي چې تفصیل به یې راسره واوري. پر افغان نجونو د بندیزونو په لړ کې افغان نجونې وایي چې دغې بندیزونو ډېرې خواشینۍ کړې دي.
ډېره ناهیلي شوې یم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځي له بندېدو وروسته راته پیدا شوې دي.
نور مطالب هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشې په دې خبرې خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږ کال په ټول افغانستان کې لیو لکو 15 څخه ډېر د کولرا وبا پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان په راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی راغلی چې په نړیواله کچه یمن د کولرا د ډېرو پیښو په لرلو سره لومړی افغانستان او پاکستان په ترتیب سره دویم او دریم ځای کې قرار لري. تفصیل حدیث پردیس نورو.
په افغانستان کې د بیلابیلو ساري او انتاني ناروغیو د خپرېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکال په افغانستان کې 115 شپږ سوه او نهه ویشت د کولرا پیښې ثبت شوې دي. په دې راپور کې چې پرون چهار شنبه د دسمبر 13 خپور شوی راغلی چې په نړیواله کچه د کولورا زیاتې پیښې په یمن کې ثبت شوي، افغانستان دویم او پاکستان بیا دریم ځای لري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې میاشتنی راپور کې هیله ښودلې چې د کولرا واکسین په برخه کې پرمختګ شوی او د نومبر په میاشت کې 3.9 میلیونه ډوزه واکسین ذخیره شوی. په داسې حال کې چې نړۍ د کولرا واکسین لپاره لږ تر لږه 15 میلیونه ډوزو ته اړتیا لري. سکال کولرا د افغانستان په ګډون 45 هیوادونو کې تر 4000 زیات کسان وژلي دي. د کابل یوې اوسیدونکې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دوه ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي.
څو ورځې وشوې چې زما ماشومان په شدید نس ناست اخته دي. ډاکټرانو ته مې بوتلل، دوا مې ورته واخیسته، اوس یو څه ښه شوي دي.
د ساري ناروغي او متخصص ډاکټر فرید عمری د دغه ناروغي د مخنیوي او وقایوي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
باید کوشش وکړو کچیرې زموږ لاسرسی د وبا واکسینو ته پیدا کیږي، واکسین باید تطبیق کړو. دوهم، باید پاک او صحي اوبو څخه استفاده وکړو. کچیرې بیا مو هم پاک او صحي اوبو ته لاسرسی نشته وي، هغه اوبه باید وېشول شي. ورسته له هغې څخه د هغه اوبو نه باید استفاده وشي. دریم، باید لاسو مینځل. ادې تر څنګ خپله شخصي حفظ الصحه هم باید مراعات کړو او په شپې خوړه سهار ته پرېنږدو.
ډاکټران وایي چې د کولرا ناروغي لوی نخې شدید نسناستی یا اسهالات دي چې د انسانانو په بدن کې د اوبو د کمښت لامل کیږي او په دې ناروغۍ ټول واړه لویان او میرمنې اخته کیدی شي. دا لومړی ځل نه دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې پر کولرا ناروغۍ د لسګونو زرو کسانو د اخته کیدو خبره کوي، بلکې د روان کال د اکتوبر د میاشتې په 13مه یې د سپتمبر د میاشتې د احصایې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې په کولرا ناروغۍ اخته 1,955 کسان ثبت کړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیوانې کړې او د ژور خفقان په لوري بولې دي. ریچارډ بینټ د خبرې تیر ورځ د زده کړې تمکیدلې نشي په کانفرنس کې کړې دي. تفصیل سنه ککړ نورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي تنچونو پر سکړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خپګان په لور ولاړ شي. ریچارډ بنر د چهارشنبې په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل له عامه ژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداري ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابرۍ او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیت له افغان ښځو او نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیت وروستی ځل د نومبر په 23مه په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې د دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنیر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنیر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنیت ویلی افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځانوژنې ته لاس پورې کړی. یو ویله دوی څخه فاطمه ازادي راډیو ته وویل
د متعلمه صنفین
دینه هم ټولګیز د کوون کې ووم چې له بعد مرغه خوانزي زموږ پر مخ وتړل شو. د موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام می وکړ او نګدی یو نه روحي او رواني روختون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکو هریواز د رادیو ته وویل
اوس مونږ ټول افغان جنو ته او مېرمنو ته ژوند به معنا شوی دی، ځکه مونږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره نهیلې شیم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځي له بندېدو وروسته راته پیدا شوي دي، او ډېره خواشینې یم چې نور به څه کېږي زموږ په ژوند کې او نور به څومره بندیزونه په موږ لګېږي.
تن چونې په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د مېرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول، خو تل یې ادا کړې چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه ادا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د افغانستان جنوب ته ورځو. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړوند دوو سیمو کې پر دوو خونړیو ترافیکي پیښو کې 25 کسان وژل شوي او اته شپېته نور ټپیان دي. نور تفصیل حدیث پردیس نه په دې راپور کې اورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ټرافیکي پیښو په مرجوب لکه زیات ولای راغلی دی، که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي، خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنج شنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 25 تنه وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو مو تاسې مرغوب رسېده تقریبا یو سل شل شاوخوا کسانو ته رسیږي. په هغه کې دي د 15 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعد مرګ چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي، خو ډېرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارت له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ټرافیکي پیښې پرون ماخام غزنی کې د کابل کندهار په لوی لار کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایز طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږ په راپور کې خپور شي، د وژل شو شمیر 500 او د ټپیانو شل تنه خود لایو. د حافظ عمر د معلوماتو لمخې لومړی پیخه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافروړونکو موټر له یو ټانکر موټر سره چې غاز لیکدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړی یوې نږدې 15 کیلومتر لري هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافروړونکو موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پانی په خوانی ټویټر کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیر شپې د موټرو د ټکر خونړی دوه پیخي سیډي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیخو کې د وژل شو شمیر 259 د ټپیانو 15 تنه خود لیدي. په ټولنیزو رسنیو کې د پیخو لزایه په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت وسیدونکو محمد ګل چې د اجمل مخلد په نوم نږدې خپلې په پرونی پیخه کې وژل شوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل د کندهار ولایت وسیدونکو محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تک را تک کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کم موټروانان چې پر دغه لارې ځي او کم شرکتونه چې دی له بعد مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي ترانسپورټي اصول یې هغه په پام کې نه نیسي، زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا چې افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځای خبريالان او ازادي رادیو ته ویلي چې یاد مسافروړونکو موټر په ویرویس نیکو بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یاد مسافروړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبري وکړو، خو بریالي نشو. ازادي رادیو په خپلواک ډول د یاد معلوماتو کارولای نشي تاییدولای. کسام د پرونی پیخو پاړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د زبیح الله مجاهد له لوري خبر شوی راغلی چې اړوند اورګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغه پیخو لامل معلوم او پراتنونکو کې د دا ډول خونړۍ پیخو مخه دې په کلکه ونیول شي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیخې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ټرافیکي پیخې په بې ساري کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لوري بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
تاسو مخه غل آزادی رادیو نوري ولاندې بر سره وری چې د بریټانیا د دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو لپاره په بریټانیا کې د میشتیدو پروګرام به بل اخره پاتې ورسیږي. د دغه هیواد دفاع وزیر جان هلی کڅ هم د دې پروګرام د پاتې رسیدو نړیټن نه اعلان کړی، خو د چهارشنبه پورې پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي د بهیر نشي کېدای چې نه تمامه پاتې شي. د راپور به روس درته ولرو، خو اوس به نړیواله موضوع راوخلو. د اوکرين ولسمشر په سل کې لا پرون رئیسي هڅه پیل کړی چې د خپل هواد امنیت لپاره تضمین ترلاسه کړي. تفصیل احمد چی برنورو.
د اوکرين ولسمشر وایي چې اواز د ترانس اټلانتیک یو والی کولې شي چې د اوکرين د جګړې د درېدو سبب شي. ولودمیر زيلنسکي نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې له مشانو سره د خبرو پر مهال له اوکرين سره د نور ملاتړ غوښتنه وکړه. دا خوشتنه په داس وخت کې شوې ده چې داسې اندیشنې شته چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ چې کله د جنوري په شلمه لوړ وکړي د کیف لملاتړ څخه بلا سوخلي. په بروکسل کې سرمشیزی تل رسیرو سره سم زيلنسکي وویل په حقیقت کې متحد ایالاتونه او اروپا په یو ځای کولای شي چې د پوتین مخه ونیسي او اوکراین وشخوري. زيلنسکي زیاته کړه چې د سولې لپاره اتحاد ته اړتیا شته او د نوي کال له پیله د متحد ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د اروپا د نورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد ضرورت دی. په بروکسل کې دا سرمشیزه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او شارونو د روسیې د توغندیو او درون الوتکو پرله پسې بریدونه روان دي او اوکراینی ځواکونه چې شمېره وسلې یې په کمیدو دي د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د پرمختګ د درېدو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د روټرز اټلانټس په وینا چې د نننۍ غونډې د اجنډا مسوده یې ترلاسه کړې ده، د اروپایي ټولنې مشران او زيلنسکي به د اوکراین د ملاتړ لپاره تر هغو چې اړتیا یې شته په خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د دې مسودې نتیجه دا راوتلې ده چې روسیه باید پرې نه ښودل شي چې بریالی شي. د اروپایي ټولنې د مشرانو ټینګار پر دې دی چې د اوکراین په اړه باید هیڅ پریکړه د کیف له ګډون پرته ونه شي. تر دې غونډې یو ورځ مخکې په بروکسل کې زيلنسکي د ناتو له سرمنشي مارک روټه او د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو سره غونډه وکړه چې د اوکراین لپاره په هغه صورت کې د ځانګړي پلان د جوړېدو تکل کوي چې ډانلډ ترامپ د اوکراین له ملاتړ لاس واخلي یا پر کې فشار راولي چې د اوربان له خاطره ولسمشر پوتین ته ځینې امتیازات ومني. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي د جرمني، پولند، ایتالیا، ډنمارک، هالند مشرانو او د اروپایي ټولنې چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې ولسمشر زيلنسکي پر دې ټینګار کاوه چې د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت ارکام د ژوندۍ او موجوداتو د انزورونو د خبرولو د قانون د پلي کولو په ډله کې شامل شو. په دې وروستیو کې د ارک په رسمي پاڼو د طالبانو د حکومت له خوا خبرېدونکي خبرونه او اعلامیې له انزورونو پرته خبرېږي. تفصیل به د سپوږمۍ نورو.
د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو نه خبرولو په اړه د طالبانو د مشر حکم چې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې راغلی، اوس د طالبانو د حکومت په مهمو ادارو کې په عملي کې دودی. د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې راهیسې د طالبانو د حکومت مهم چارواکي رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، ملا برادر مولوي عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي د خپلو خبرپاڼو له لارې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیوګانې خپروي. دوی اوس یوازې خپل بیرغ یا د ارګ د ودانۍ انځورونه خپروي. له دې مخکې د طالبانو د مشر لخوا په میزان میاشت کې د دې فرمان تر صادرې دوه وروسته د طالبانو د حکومت ځینې نورو چارواکو لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم، د مالیه وزارت سرپرست محمد ناصر اخوند او د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا د دې قانون د عملی کولو پلویان پاتې شوي او په خپلو ټولنیزو پاڼو کې یې د انځورونو او ویډیوګانو له خپرولو ډډه کړې. بلخوا د طالبانو د حکومت ځینې نور چارواکي لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد لا هم د خپلو فعالیتونو په اړه انځورونه او ویډیوګانې خپروي. کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو د حکومت د ځینو غړو لخوا د طالبانو د مشر ځینو فرمانونو ته نه پاملرنه د دوی په حکومت کې د جدي اختلاف ښکارندوی کوي، چې دا به د دوی په خبره د لا زیاتې بې اتفاقۍ او انشعاب لامل شي. له دې ډلې صلاح الدین سعیدی د پنجشنبه په ورځ د قوس په 9 له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو لپاره سخت ضرر رسوونکی دی او دقیقا د تمام مسائل به د تفرقې او عدم فرمان برداری موجب شي، چې هغه تصور د ابتدایي چې د خلیفه باید بلا قید و شرط اطاعت وشي هغه ماتوونکی دی، او دا مخکې د دې نه چې نورو ته ضرر رسوي د طالبانو ته ضرر رسولی شي او ضرر رسوي.
د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د نه خپرولو قانون د طالبانو د حکومتي ادارو د فعالیتونو د خبرونو په خپرولو کې خنډ رامنځته کړی او په افغان رسنیو یې هم فشارونه ډېر کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤولې سمیې ولیزاده په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل،
با روند تطبیق
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو له امله د افغانستان رسنۍ په ځانګړې توګه د تصویري رسنیو فعالیت له سقوط سره مخ دی. دا چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرېدل د رسنیو له لارې منع شوي واقعا د اندېښنې وړ ده.
نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت دا اقدام د دې لامل شوی چې تصویري رسنۍ په افغانستان کې د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. هغې یادونه وکړه چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله د ډېرو رسنیو خپرونې بندې شوې دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې مخکې له دې په کندهار، تخار، هلمند او ننګرهار ولایتونو کې د تصویري رسنیو فعالیت محدود کړی و. د دې وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ټینګار کړی و چې د امر بالمعروف نوی قانون به په ټول هیواد کې په تدریجي ډول عملي شي. که څه هم د طالبانو ډیرو قوانینو د نړیوالو بنسټونو غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تل د خپل مشر د فرمانونو په عملي کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پلي کول د دوی له لومړیتوبونو څخه دي.
اوس به هم کندهار ته ورشو، په دې اړه باندې چې هلته خلک فالوده څنګه کوي تفصیل به واورو.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودې خړولو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی، وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي په یرات واده کې فالوده خورو. شر کاله مخې لا زراتم په ځای شخان خو او بیا د داوود په وخت بیا په دای چې لا بوج په لا بوج نه لا د قانون څه سره کوم جوړ شو. دا هغه په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دکانو نستا. محمد نسیم چې د تیر دواله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر م په هرات بازار کې د فالودې دکان لري، وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوجو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
بلده هنو دست جوریجی مثال شیجی بانجی کرده شیجی چی جوش سپنیه بیا اوریجی ورا چو کمی اوریجی شبش که خوری نیست سپنیه نه شبخیه سپنیه انو بیا لج د بریر رنگ ورکو انا غچ مورکی انا بیا څه شیرا ورچو شیرا شورا چو څه جوش ورکو انا بیا بیرته مجموع ته بیا چو انا غه کار څخه خلاص بیا نو لاین شربت چوړو څه برا ورچو پنجه ته څه برا مثال څه پنجه تور چو څه شربت تور چو انا غه چم دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به جلا جوړي
د کندهار شهر وسیدونکي فالوده د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنز د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د فچوین نه ملولی چې می ساده خبره یو شی بالا بده شخن کې د ناوی سره چړی جوړه وروړي بار فالوده مواروړي یا شریخ وروړي یا فالوده وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخن کې دغه د ناوی دود معمول دی نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او د بیودری او ام فالوده یا شریخ
فالوده د کندهار د خوجو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده. دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوی او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
اوس به هم ورشو د برېټانیې د دفاع وزارت هغه اعلان چې ویلي دی د افغان پناه غوښتونکو لپاره په برېټانیا کې د مشتدو پروګرامونه به بالاخره پای ته رسیږي. تفصیل به لا په دې سپوږ مې واورو.
په تېر یو کال کې برېټانیا ته د زرو افغان کورنیو له لیږدولو وروسته تازه د دغه هیواد دفاع وزارت اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیا مشتدو دغه پروګرام پای ته رسوي. دفاع وزیر جان هیلی که څه هم د دې پروګرام د پای ته رسیدو نیټه نه ده اعلان کړې، خو د چهارشنبه په ورځ یې پارلمان ته په یو لیکلي بیان کې ویلي چې دا بهیر نشي کېدای چې ناتمامه پاتې شي. هیلی په دې بیان کې د دوامدار ملاتړ ژمنه کړې، خو په وینا یې په نهایت کې دولت په پام کې لري چې داسې یو موقعیت ته ورسیږي چې په بریتانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدنې طرحې وتړي. د بریتانیا د دفاع وزیر ویلی چې په تیر یو کال کې له زرو څخه زیاتو مستحق کورنیو ته په بریتانیا کې د میشتېدو زمینه برابره شوې، او په تیرو دریو کلونو کې هر میاشت نوې کورنۍ په دغه هیواد کې میشتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې او یا هم درېمو هیوادونو کې بریتانیا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان شکایت کوي چې له تیرو څه باندې درېو کلونو راهیسې بریتانیا کې د پناه غوښتنې په تمه دي، خو تر اوسه یې کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی او په درېمو هیوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو افغان چې د بریتانیا کیس لري او د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
تقریبا دو سال شوه د پاکستان آمده.
تقریبا دو کال کیږي چې پاکستان ته راغلی یم. زه د بریتانیا کیس لرم. ما له بریتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. له دوو کلونو انتظار وروسته دوه میاشتې مخکې ما ته یو فورم راواستوه. په دې فورم کې د پلار، مور، ورونو، خویندو که واده لري د میرمن نمونه باید ذکر سي. دا فورم یې ډک کړ. له ما یې د یو این ایچ سی آر شماره هم وغوښته. دا هر څه مې ورته واستول، خو تر اوسه مې هیڅ ځواب یا ایمیل نه دی ترلاسه کړی.
د عنایت الله په نوم یو بل افغان چې خپل افغانستان کې دی هم ورته اندېښنه لري.
نو غوښتل مې چې ووایم چې زما مور په یو کې ده او موږ دلته افغانستان کې یو. افغانستان کې زموږ ژوند په خطر کې ده، نو دولت د یو کې څخه مو درخواست دی چې د مهاجرینو کارونو ته توجه وکړي.
د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی دا هم ویلي ټاکل شوی چې د راتلونکي پسرلي له پیل څخه افغانستان څخه راتلونکي کسان یوازې نه هم میاشتو لپاره په لنډمهاله استوګنځایونو لکه هوټلونو کې ځای پر ځای شي او بیا به اړ وي چې د اوسېدو لپاره خپل ځای پیدا کړي. هیلی د حکومت لخوا د لومړني ملاتړ ژمنتیا څرګنده کړې، خو زیاته کړې ده چې باید خلک خپل ځان بساینې ته وهڅول شي. د یادونې ده چې بریتانیا کې د افغانانو د بیا میشتېدو سکیم ACRS په 2022 کال کې په دې موخه پیل شو چې په څو کلونو کې به په بریتانیا کې تر 20,000 کسان ځای پر ځای کړي. دغه شان بل ځانګړی پروګرام د افغانانو د بیا میشتېدو او مرستې پالیسي ARAP د هغو افغانانو لپاره جوړ شوی چې د طالبانو له واک ته رسیدو مخکې له برتانیوي ځواکونو او حکومتي ادارو سره کار کړای دی. رسمي شمیرې ښیي چې د 2024 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې 1955 کسان د ای آر ای پی پروګرام له لارې په برتانیا کې بیا میشت شوي دي، په داسې حال کې چې 2426 کسان د ای سی آر ایس له لارې راغلی دي چې پکې زیانمن کډوال ښځې او هغه نجونې شامل دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی و، امریکا، بریتانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې او د خپلو کیسونو د مخته وړلو لپاره په ګاونډیو هیوادونو، پاکستان او ایران کې میشت شوي دي.